سلامونه وخت په خیر له ازادي راډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د عراق حکومت وایي د داعش ډلې د غړو د کورنیو سلګونه غړي په یوه کمپ کې ساتلی دي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه او قزاقستان ولسمشرانو له خپل افغان سیال سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. د درزاب چارواکي وایي 80% خلک نور سیمو ته په کډې کولو مجبور سوي. د ناټو سرمنشي وایي د شمالي کوریا اټومي او د میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی. د ترکیه او قزاقستان ولسمشرانو له خپل افغان سیال سره په کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او نو سلطان نظربایوف سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جلا جلا وکتل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د هرکلی تر څنګ ویلي چې انقره په بیلابیلو برخو کې له کابل سره همکاري ته چمتو ده. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتو والی لري.
جمهوری ریاست وی د قزاقستان ولسمشر نظربایوف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې بیا په ځنګړي ډول د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره اغیزناک وګڼله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میلادي میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د نانسي دوپري هڅې د قدر وړ وګڼلې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن دوپري مړینه ضایعه وګڼله.
د افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا شپېته کاله خدمت وکړه، کار یې وکړه، هغه د تعلیمي، فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یوه ستره ضایعه ده.
نانسي دوپري چې په خټه امریکایي وه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه چې تېره شپه د 90 کلونو په عمر مړه سوه. په همدې تړو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځانګړي شارج دافیر هوګو لارنس هم د میرمن دوپري پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان د خپلو کورونو پرېښدو ته مجبوره سوي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور نن بی ازادي راډیو ته وویل
په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش ډلې تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ شوي. امنیه قومندانۍ ته پر څیر مسیمو کنټرول لري. ښوونځي یې تړلي. 15,500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. د داعش په وسلوالو کې چشنیان او پاکستانیان هم شامل دي. د دې ولسوالۍ چې 1,60,000 اوسیدونکي لري په سلو کې 80% نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قشتې پیټر منځلار کې 3 تنه ملکیان لزم سره بيولي، خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ. د ناټو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اچمی او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بي بي سي سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بے باکانه وباله.
د شمالي کوریا به باکانه چلند او نړیوال ګواخ دی او نړیوال ځواب ته اړتیا لري چې ناټو به هم پکې شامل وي.
د ناټو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اچمی او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي. دوی ویل د شمالي کوریا وروستي اچمی او د میزایل ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو ښکاره سرغړونه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اچمی او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو 2 کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده. انټونیو ګوتریش دا خبره له یو فرانسوي ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې ده چې نن خبره شوې ده. د ایرما په نوم طوفان چې شدید آبادونه او بارانونه ورسره ملي دي نن د امریکا د فلوریدا ایالت ځینو برخو ته ورسید. اټکل کیږي دغه طوفان د ټمپا او سنت پیټرزبرګ ښارونو په ګډون د مکسیکو د خلیج د ساحل په اوږدو کې د نورو ګڼمیشتو سیمو خوا ته ولاړ سي. د فلوریدا گورنر یاوالي ریک سکاټ پرون وخت یو کانفرنس ته وویل
د خلکو د ژوند خوندي کول زموږ مهم لومړیتوب دی. موږ به د کورنۍ او د خوندي کولو لپاره هر هڅه وکړو. زه له ټولو غواړم چې پر خپلو ګاونډیانو، کورنۍ او ملګرو نظر وساتي.
تر دې مخکې د طوفان درجه 15 بلل سوې به، خو اوس یې درجه 3 ته راټیټه سوې ده. نن د دې طوفان سرعت په هر ساعت کې 210 کیلومتره اټکل سوی دی. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی نن اوکراین ته د ستنېدو لپاره خپله پالیسي بدله کړه. د دې پر ځای چې په موټر کې اوکراین ته واوړي، په پولنډ کې هغه ریل ګاډي ته وخوت چې سیده د اوکراین لفیف ښار ته ځي. د اوکراین پولیس د پولنډ سرحد ته نږدې د خپلو پوستو په تحکیماتو نن بوخت وه.
مننه چې ازادي رادیو اوري. دا هم د خبرونې په وګدو کې مطالب چې تاسو ته به وړاندې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکی او قزاقي سیالانو سره لیدلې.
رئیس جمهور ترکیه گفتند که ترکیه آماده هست برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان، آمادگی دارد.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د جوزجان سیمه چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه د پیژندل شوې لرغنپوهې نانسي ایچ دوپری د فعالیتونو په اړه د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست سره مرکه هم لرو.
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپری د خوا خپور شو او هغې ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو ته وروپېژندي.
دا یو شمېر نور مسایل او مطالب په همدغه خبری مجله کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلې دي. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل استانه په اقتصادي برخو او انقره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد وغواړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. اجمل تورمان په اړه راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیې ولسمشر وویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
خغلی مرتضوی وایي افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایوف سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانې ته سفر وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو په برخه کې هڅې وکړي، خو مثبت نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمنه ښکاري، ځکه له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتي چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمی برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځان سره درلودلی شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
لا ملتیا مومنانه چې ازادي رادیو مو غوړه کړی دا او مخمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم راځو یوې سیمایي موضوع ته. د جوزجان سیمه چرواکي وای د دایشتلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دغه ولایت د درزاب ولسوال د یکشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د دایشتلې د بریدونو له کبله سلګونه کورنۍ نوروسي متکړه شوې دي. د جوزجان د والی ویان بیا له مرکزی حکومت غوړي چې په دغه ولایت کې د دایشتلې په وړاندې پوسی عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شنبه پورس په جوزجان کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو لپاره د پراخو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په ډیره تفصیل د ناجی صفای په ریپورت کې.
د جوزجان سیمایز چارواکي وایي د دایش ډلې د بریدونو له امله ډیری خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د دارو درملو او خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې ټول خوانزي تړل شوي او نږدې 80% ملکی وګړي نور سیمو ته کډه شوي دي.
په درزاب ولسوالۍ کې نږدې زر پورې دایشان فعالیت کوي. دا مې قومندانۍ ودانۍ ته نږدې خپل تسلط لري او ټول ښوونځي یې تړلي چې په دې سره زموږ 18,500 زده کوونکي له زده کړو محروم پاتې دي. دغو دایشان کې ازبکستانیان، چچنیان او پاکستانیان شامل دي. دغه ولسوالۍ چې 1,60,000 نفوذ لري 80% نور سیمو ته کډه شوي دي.
تر دې وړاندې داسې راپورونه خبر شوی و چې دایش او طالب جنگیالیو له درزاب او قشتیپی ولسوالۍ څخه نږدې 22 ملکی وګړي برمته کړي، خو د جوزجان ولایت چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د راپورونه رد کړل. په ورته وخت کې د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې په دغه ولایت کې د دایش ډلې فعالیتونه ډیر شوي او باید مرکزی حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په جوزجان کې د دایش د زپل لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوی او په دغه ولایت کې ربیدا شوی اندېښنې به ډیر ژر هواري شي.
موږ جوزجان په ولایت کې عملیات لرو چې دښمن ته ضربه هم رسیدلې ده، ډېر تلفات هم ورته رسیدلې دي. ان شاء الله جوزجان په نږدې ورځو کې هغه تشویش چې موجود دی هغه تشویشونه به راپ شي، ځکه دایش هلته په قوم تلفات رسیدلې دي، قوماندانان یې وژل شوي دي او زمونږ تصفیه او زمونږ عملیات تل روان دي.
دایش ټلې نږدې 2 کاله وړاندې د ننګرهار په چین، هسکی مینې او یو شمېر نور ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ چې د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د راپورونو له مخې په دې ورسیو کې دغه ډلې په روزګان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي، خو دفاع وزارت تل ټینګار کړی چې د دغه ډلې د غړیو شمېر د مهال له زرګونو سلګونو ته راښکته شوی او له ماتې سره مخ دي.
تاسو کولای شئ دا او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم وګورئ. اولته یو شمیر پزره پورې نورې ویډیوګانې هم لیدلی شئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه کې هم ډېر زیات مطالب شته. کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوخه اولته دغه مطالب ولولې او وګورئ. اوس هم رازو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي اچ دوپری پر مړینې خوشی نه څرګنده کړه. نانسي دوپری په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرشته جلالزی د هغې د ژوند په اړه دا رپورټ برابر کړی.
کله چې مننن خبری اجنسونه کتل چې د ننسي دوپری پر ژوند دا رپورت درته برابر کم سم له لپاره په زړه پورې و چې د دې ژوند لسره معمولی نو د ننسي دوپری مور او پلار امریکایان وو خدا د هند په جنوبی ایالت کیرلا کې زیږیدلی وه ننسي دوپری په 1908 میلادي کال کې په کیرلا کې وزیږیده خپل کوچنیوالی یې په هند کې تیر کړ او کله چې ځوانه سوه د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینې مینې سره په افغانستان کې مخامخ سوه د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور A cup of tea. یاد افغانستان خبری لیوی پیالو چای سره. دی دیر نور کتابونه هم لیکلی دیم. دا پا 1928 کال که کابل تولارم. هغه محال دا دی خواند دا امریکا دا متحدو یالاتو پا سفارت کی دیپلوماتو. او پا افغانستان کی ماموریت درلود. دی لی افغانستان سره ننسی دوپری آشنا کرم. او دا شایی نپویده چی تر مرگ با پا هم دی هیواد کی پاتسیم. دا گاردین روز پانی لیکلی ننسی دوپری افغانستان تر رسید و رسته دا امریکا دا سفارت لکافیگانو او تشریفاتی جوان دستاری سوا او خپل ځان ته نوی کور انتخاب کرد. هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندون کې لوی دوپری سره تر آشنایی وروسته له خپل ډیپلومات خاوند څخه طلاق واخیست، ورڅخه جلا سوه او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به یې افغانستان کور وي. ننسي دوپری د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپری د فکر پر اساس تاسیس شوی و. ننسي دوپری په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلي وو کله چې زه له خپل خاوند جلا سوم او له لوی دوپری سره مې ژوند پیل کړ نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوي وو. پر افغانستان د شوروي له یرغل سره د ننسي دوپری ژوند لا زیات ستونزمن شو ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپری زنداني کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل. خو ننسي او لوی ډېر لرې نه ولاړل، هغوی په پېښور کې کار پیل کړ. د ننسي او لوی دوپری یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکنو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې، کتابتونونو او آرشیفونو راایستلي وو. د اور بلولو لپاره یې کارول، دوکاندارانو پاکټونه ورڅخه جوړول او ځینې خلکو د سړک پر غاړه خرڅول. د ننسي دوپری او لوی دوپری د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړې سو. ننسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسنادو، کتابونو او تاریخي لیکنو له 300 بوریو سره کابل ته ستنه شو. هغې د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل پوهنتون څخه ځمکه واخیسته. ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت سول او ذخیره سول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څرنګه چې شای لوی دوپری هیله درلوده په جوړولو بریالی سوه. ننسي دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی. دی ویلي وو دا هغه زما پخوانی کابل نه دی، خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غوښتل ختم کړم او هغه کارونه پر ما لوی دي. ننسي دوپری ګاردین ته ویلي وو لوی ما ته لوی بوټونه پرېښي او زما وړو پښو ته یې ډکول ګران دي.
د لرغونپوهې ننسي دوپری د فعالیتونو په اړه مو د فرشته جلالزی ریپورت واورید. په همدې موضوع تم کېږو. ننسي دوپری چې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې خورا زیات کار کړی، تیره شپه مړه شوه. ننسي د افغانستان ډېرو ولسوالیو کلیو ته سفرونه وکړل، له خلکو سره یې خبرې وکړې او تاریخي او لرغوني میراثونه یې ثبت او په خپلو اثارو کې خپره کړل. خو دې افغانستان ته د پام وړ خدمت په اویایمو لسیزو کې هغه مهال وکړ چې په کابل ښار کې په تنظیمي جګړو کې د هیواد ډېر تاریخي او لرغوني آثار لوټ شول، مګر یوه برخه د همدې میرمنې او یو شمېر نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شول. احمد تکل د مرحومې دوپری د هڅو په اړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره مرکه کړي. ښاغلي باوري د مرکه په پیل کې د افغانستان د دې خواخوږي میرمنې د خدمتونو یادونه کړي.
تر هر څه لومړی فرهنګیانو ته او هغه کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي د دې خبر د اورېدو تسلیت وایم. ننسي دوپری د افغانستان په اړه د هغه څېړونکو د شمېرو څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء دا دی چې هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه اثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت خوندي کړي دي.
اغه اثر چې د خلی دی او په وو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندې کړای کده دی و یادونه وکي
د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نن شپې په خوا خبر شو او هغه ملي او نړیواله سطح باندې خلک تورو پیژنې دوهم د افغانستان تاریخي ګاید تاریخي لارښود کتاب چې د افغانستان د ټول ولایتونو په اړه باندې یو تور دی چې خپل کړیو د خپل ګرځېدلې ټول ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب اکشنه او منظرې جمع کړي دي او په کتاب کې خوندي شوی دی. درېم کتاب چې هغه ډیر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې د خپل خپل په درجه به پېدل د افغانستان تاریخي ابدات په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه ورسته کتاب چې مختصر دی خبر کړي وي هغه څخه دا ټول عمومي معلومات خې به یو مختصر ورچان جوړ کړی وو چې هغه ډیر لږ معلومات لري به دې په اړه وایي چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټول ولایتونو په استثناء کې څو ولایتونه پاتې نو د ټول ولایتونو په اړه باندې چې څه اوبیداتي هغه معرفي کړی دی او دا ټول مهم اثر دی.
د طالبانو د واکمنۍ لنسکورې دورسته چې په افغانستان کې نوې نظام راغی په دې ترڅکی د افغانستان د ځینو لارغونو آثار په ستنولو کې د نړۍ له بیلابلو برخو نه د نانسي څونډه و
د خسن نانسي هغه فرهنګ پالو چې هغه نه وایي دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم اورګنایز کول تنظیمول چې هغه به د نورو موشو د خاصه د افغانستان په دننه کې ستاره کېدل دا ډیر شو هم اهنګ کوونکی و د هغه مرشندوی هیوادونو او مرشندوی موشو چې فرهنګي چارې پر مخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوی لرغون پوهې نانسي اچ دوپری په اړه مو البته د هغه د فعالیتونو په اړه مو مرکه واورېده.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو او ری وسم یو نړیواله موضوع د عراق حکومت وایي د داعش ډلې د غړو د کورنۍ او سلګونه غړي په یو کم کې ساتلې دي. د هغو داعشانو د کورنۍ او غړي دي چې د عراق په دوهم لوی خار موصل تلفر او یو شمیر نورو سیمو کې د عراق د پاوز کورد پېشمرګه او د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو لخوا د عملیاتو له بریا وروسته کورد ځواکونو ته تسلیم شوه دي. په دې سیمه کې پوځي عملیات او بمباري لا هم دوام لري. په اړه نو تفسیر د احمد تکل پر راپور کې
عراقی چارواکو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو په کورنۍ او پورې اړوند له 1300 زیات کسانې د دې هیواد په شمال کې د بې ځایه شویو کورنیو په یو کمپ کې ساتلې دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د هغو عراقي چارواکو له قوله چې نغ وړي هویت ښکاره شي راپور ورکوي چې په دې کورنیو کې د 400 هیوادونو 1333 بهرنۍ میرمنې او ماشومان شامل دي. عراقي چارواکي وایي دا کسان د اگست د میاشتې په پای کې وروسته له هغه کورد ځواکونو ته تسلیم شول چې د داعش ډلې وسلول شمالي ښار موصل ته نږدې له تلفر ښارګوټي څخه د امنیتي ځواکونو لخوا وایستل شول. د عراقي چارواکو په وینا د مرمنې او ماشومان محکمو ته نه معرفي کیږي بلکې خای خپل هیوادونو ته واستول شي. ویل شوی چې د داعش د وسلوالو د اړوندو کورنیو اکثریت غړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو روسیې او ترکیې اتباع دي. دوی د هغو زرګونو بهرنیانو په ډله کې دي چې د داعش ډلې لخوا د اسلامي خلافت له اعلان وروسته عراق او سوریه ته تللي دي. عراقی ځواکونو تیر میاشت د موصل په لویدیځ کې په پرته تلافر سیمه کې د داعش ډلې په وړاندې بریا اعلان کړه او ویل چې د داعش پر ضد د دوی د عملیاتو بل د غربه هویجه خاروي. په دې سیمه کې له پلان شویو عملیاتو مخکې عراقی ځواکونو او امریکایي الوتکو پرون د داعش پر مرکزونو درنې بمباري وکړې. د عراق دفاع وزیر عرفان هیالي د شنبه پر ورځ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د هویجه او شاوخوا سیمو د آزادولو لپاره پراخ عملیات کیږي او زیاته کړه د عراق پاوز له کورت پېشمرګه او د نړیوال ائتلاف له ځواکونو سره ګډ عملیات کوي. د عراق پاوز کورت پېشمرګه او د نړیوال ائتلاف ځواکونو د عراق په دوهم لوی ښار موصل کې له نه میاشتو پوځي عملیاتو وروسته په 13 جولای میاشت کې د دې ښار ازادي اعلان کړه. خو معلومه نه ده چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې د خپلواکۍ لپاره له ټاکل شوي ریفرندم وروسته به د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د دې ځواکونو ترمنځ همکاري بیا هم دوام وکړي کنه. ټاکل شوی د عراق د دریو کورد میشتو سیمو اربیل، سلیمانیا او دوهوک او همداراز د کرکوک ولایت او د شمالي نینوا ولایت د سیمو خلک او په بهر کې ډیره شاوخوا 15 میلیون کوردان د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه له عراق څخه د کوردستان د ازادۍ پر ریفرندم کې رای ورکړي. عراق پر دې پریکړه انتخاب کړی او ترکیه د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو هم مخالفت ورسره کړی دی.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پورې په همدې سپه د هیواد په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. اوس هم رزو ولایاتو ته او ننګرهار ته زو د جلال آباد خاریان وای د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسی په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلخت ته زمينه برابر کړي. خو بلخوا د افغانستان بانک مسولین وای د افغانیو د چلخت په برخه کې ځینې محدودیتونه په دې خاطر اوسې چې خلک د خپل کرنسي حفاظت وکړي. ډېر نور حال شمامود شینواره راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسي په لوی لاس د کلدارو چلښت زمينه برابر کړي او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې ورستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلښت وړ نه دي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړی افغاني او معمولي د غلرونکو لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبور کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلداري له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
چې توش کلم باندې کې خط شوی هغه پیسې مونږ نه اخلو. اوس په خار کې په جلال آباد کې هټیوال یا تجاران دي صرافان دي هغه چې په مثال په روپو باندې یا په افغانۍ باندې معمولی ختم کښ شوی هغه نه اخلي. د خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ به خیر وانه اخلي او کلدارو باندې راکړه ورکړم په کلدارو وکړي. په ننګرهار کې به عام خلک چې دي هغه به افغانۍ ته زړه نه کوي، کوشش کوي چې د افغانۍ نظام وساتي او دوی ټوله راکړه ورکړه په بهرنیو کرنسۍ باندې وکړي.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه به خپله د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس لر راوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په ده سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري، چون زموږ مامورین چې دي د دوی ماشونه افغانۍ دي او د سر قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره، نو په ټولنه او په ټول منفی اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوی احمد زید افیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه درامنځته شوی چې د کلدارو چلښت زمينه برابر کړي. د ویل دي پالیسي څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره د سیاست بانک مخکې نه دی اچولې چې کلدار ته خوده نه خسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګار د پاره دا یو کمپاین وکي. البته دا د دې لپاره چې د افغاني نوعیت باید خوسي، افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي، ښه حفاظت وکړي، په غوړو لاسو یې ونه نیسي، د تیزابي لاسونو باندې ونه نیسي، خطونه پی ونه کړي، د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي. آینده که څوک خطو کې هغه به مجازات کیږي او اولنی مجازات به دا وي چې هغه نوټ باید نه چل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانکنوټونه د چلښت وړ نه دي. خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک د نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوی، خو په خبرې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزی بانک دند لري چې هر قسم بانک نوټي باید وایخلي. شاید د افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبت نقطې په نظر کې نیولی، خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډیره کمې سلنې سره د خپل افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام کول د افغانۍ د ترویج لپاره سخته ضربه رسوي. واقعا په دې کې هیڅ شک نشته، او زه هیله من یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي.
د جلال آباد د ښاریانو په خبره لکله نو هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړې، د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډیره شوې، او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي.
پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعته خبری مجله په دري ژبه زما همکار احمد هنایش تاسو وړاندې کوي. هنایش صاحب ستړي مشي.
تشکر شما وای وسال، شما هم خسته نه باشین. سلام، با این مجله خبری